ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 2 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری جانتن رمریز ګارشیا نه کیتلی او سلامونه ومني د اف سی آر د خاتمی او په خیبر پختونخوا باندې د قبایلی سیمو د ورګډولو په لړ کې احتجاج د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به دوه ونې د خبرونې مشالونه او د سولې پر لور واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر بیاخ
د قبلی سیمو اصلاحاتو لپاره مظاهره کوونکو نن له حکومت غوښتي چې دا سیمې د ژر په خیبر پختونخوا ورګړي کی. په بلوچستان کې 15 ملکی وګړي او په شمالي وزیرستان کې 3 پوځیان وژل شوي دي او افغان ځواکونه وایي په فاریاب کې 50 طالبان وژل دي. د خبرونو تفصیل نن د بیلابیلو ګوندونو پښتانه سیاستوال د مدني ټولنو غړي او زده کوونکي په اسلام آباد کې د قبلي سیمو اصلاحاتو لپاره مظاهره کوي. اسلام آباد ته له قبلي سیمو څخه په سلګونو خلک ورغلي او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خیبر پښتونخوا سره دی یو ځای کی. یو مظاهره کوونکی مشال رډو ته وویل
قبایلی موجوده اف سی آر نظام یو داسې ظالمانه نظام دی چې عدلیه، انتظامیه او مقننه دا د یو کس په لاس کې دي. پولیټیکل په خپل باندې یو اډنس غونډه جاری کړه چې دا قانون ما جوړ کړ. قانون هم دی جاری کړي، بیا عدالت هم د سره دی او انتظام هم د سره دی. آیا دا دنیا کې کوم ملک شته؟
د پاکستان وفاقي کابینې د قبلي سیمو اصلاحاتو منظوري ورکړې و ویلي و چې په تدریجي ډول په خیبر پښتونخوا کې شامل او اف سی آر قانون دی ختم شي. دلته د پېښور های کورټ د واک اختیار غزولو خبره هم شوی و خو دا اصلاحات تر اوسه نه دي عملي شوي. نن سهار د بلوچستان په سر کار کوټه کې پر یو موټر شوی ډزو کې 15 کسان وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی. د کوټي پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما خبرې لاندې وویل چې په وژل شوو کې 3000 شیعه وګړي شامل دي او هدفي وژنه ښکاري. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د یو بل خبر تر مخه یو امنیتي چارواکي د نوم نه خود بشرط نن مشال رډیو ته وویل چې بیګا د شمالي وزیرستان په دوسلي تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو برید کې 3 پوځیان وژل شوي او زخمیان دي. دا پوځیان پر ګزمه بوختو. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې ده. په قبلي سیمو کې پر قرارداد کارکونکو ملازمینو نن پېښور کې د فاټا سیکریټریټ مخې ته مظاهره کړې. دوی وایي له 2 میاشتو راهیسې د 1500 ملازمینو تنخواه نه ده ورکړل شوې او حکومت دې زر دا مسله حل کړي. ایوي مظاهره کوونکي شبنم نسرین نن مشال رډیو ته وویل چې د تنخواه نه ورکول کېدو له وجې ګڼې ستونزې لري.
زما دا سلور مې شوې دي چې زمونږ تنخواګانی بندې دي. زمونږه مطالبه دا ده چې زمونږ د سلور مې شوې تنخواګانی کولاو کې زمونږ د کور نغارم بندې شوې. زمونږ بچو فیسونه دي او مونږ باندې ډیوټي نه کوي. مونږ خپل پیسو باندې ځو. مونږ سره روزګارې پیسې نشته. مونږ څنګه ډیوټي ته لاړ شو؟
د فاټا سیکریټریټ چارواکو لا تر دې دمه نه د واضح کړې چې ولې د قراردادي یا کنټراکټ ملزمینو ته تنخواه په وخت نه ورکول کیږي. د پاکستان لریشوی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف او د هغه زوم کیپټن صفدر اوان نن د درغلیو په مقدمه کې احتساب عدالت ته وړاندې شول. پر دوی تور دی چې په لندن کې د کورونو اخیستل روښانه نه دي. د گرفتارۍ مخنیوي لپاره د دوی ضمانتونه عدالت منظور کړي دي. مریم نواز شریف نن اسلام آباد کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته خبرلاند ته وویل چې دوی پر ځان لګیدلي تورونه ردی او پر دوی روانې مقدمې سیاسي دي. په همدې حال کې د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د سپریم کورټ پخوانی جج یا قاضي جسټس ریټایر جاوید اقبال د قومي احتساب ادارې یا نیب نوې مشر مقرر شوی دی. هغه به د اکتوبر له 10 څخه خپل 4 کلنه دنده پیلوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې د پام وړ کموالی په افغانستان کې راولي. د افغانستان لپاره د سره صلیب مشر مونیکا زینریلی نن په کابل کې خبرلاند وویل چې د دوی کارکوونکو ته ورپېښو خطرونو ورته ستونزې زیاتې کړي نو ځکه دوی مجبوره دي چې خپل فعالیت کم کړي. هغه زیاته کړه چې تر دې پریکړې وروسته به په شمال کې د مزار شریف او کندوز کې خپل دفترونه یا په بشپړ ډول وتړي او یا به یې هم کارکوونکي کم کړي. دا اداره په افغانستان کې له دیرشو کلونو راهیسې بشري مرستې کوي، خو په روان کال کې پر کارکوونکو بریدونه شوي دي او په لنډه تیره موده کې 9 کسان ووژل شول. د افغانستان کورنو چارو وزارت وایي د فاریاب ولایت په قیصار او غرماچ ولسوالیو کې د طالبانو د 15 قومندانانو په ګډون 50 طالبان وژلي دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا عملیات په 13 غنټو کې شوی دی او افغان امنیتي ځواکونه په کې څه زیان نه دی اوښتي. د خبر پاڼې له مخې په وژل شو کې د طالبانو 15 مشهور قومندانان ملا عبدالحکیم، ملا ګلبدین، ملا عبدالخالق، ملا ولی او ملا رحمت الله شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د بوزنیا هرزګوینا یو عدالت د 1990 مکلونو په جګړو کې په جنگي جرمونو تورن د مسلمانو ځواکونو قمندان نصیر اوریک او دغه محل یو پوزي افسر سبحان الدین موهیک بری کړی دی. پر 50 کلن نصیر تور و چې د جنگونو په وخت درې سربېی زندانیان وژلی دي. په بوسنیا کې اوریک ته ځینې خلک له دې عمله د تل په سترګو ګوري چې هغه له 1992 کال څخه تر 1995 پورې شو د بوسنیا په جګړو کې د مسلمانانو دفاع کړې وه. د ایران عدلی تایید کړی چې د 2015 کال د اټمی تړون منځګړو په ډله کې غبرګ شهریت لرونکي یو تن ته د جاسوسۍ د تورونو له کبله د 15 کلونو قید سزا ورول شوي. د ایرانی مطبوعاتو تر مخه عبدالرسول اصفهانی د ایران او کینیډا شهریت لري. پر هغه تور پوره شوی چې د دوو جاسوسي ادارو سره یې اړیکه درلوده او بهرنیانو ته یې معلومات ورکول. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حالو د پیسو به لرفت انجمور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 80 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ 50 پیسې او په 1.1 روپۍ، یو یورو په 1.5 پیسې او په 1.5 روپۍ، یو ریال په 1.5 پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 پیسې خرڅیږي، یو درهم په 1.98 پیسې او په 1.3 روپۍ 3 پیسې، یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې، په یو پاکستانی روپے 3.8 ایرانی ریال نو خستل کی گی او 3.6 ایرانی ریال نو پیوا پاکستانی روپے خرسی گی. او اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، کوئټه او بنو کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 سانتي ګریډ او کم نه کم 43 وي. په بنو کې زیات نه زیات 16 او کم نه کم 45 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سانتي ګریډ او کم نه کم 9 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته بشیر ګواخ او د موسم حال مو د رفت انجمنا اوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په قبایلی سیمو کې د اف سی آر د قانون د خاتمې او په خیبر پښتونخوا باندې د ورګډولو په مخه باندې احتجاج روان دی. الحاج شاجوګل وای
اور ان شاء اللہ تعالی چې موږ دغه احتجاج به داسې احتجاج وي چې دا به یو پرامن احتجاج وي، دا صرف خپل حق حاصلولو احتجاج دی.
د اف سی آر د خاتمی په لړ کې په دې احتجاج کې ناروغه قبایلی ولس هم راوته دی. یو کس وای
خو چې په بیمار ځان باندې زرا وتل یم، ګوتاک را سره نو ډیر تنگ شوایم او تنگ شوای چې کندې دی اف سی آر نه یم.
د پاک چین اقتصادي راهداري په لړ کې د امریکا اندېښنې او په دې لړ کې د اکرام هوتی دا وړاندیز
تر څو پورې هند، امریکا او پاکستان او چین په یو ځای ناست نه دي پرې باندې، د دې بس چل کیږي دا تنازع چې دا به په څه جوړ حل کیږي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به ونې د خبرونې واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ موږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو د اسلام آباد په ډی سلور لارې چوک کې باندې زرګونه قبایلیان د اف سی آر خلاف مظاهره کوي او له حکومت بغواړي چې د فاټا اصلاحات تیزر عملي کړي. نن سهار د قبایلي سیمو نه احتجاج کوونکي د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو په ملګرتیا اسلام آباد ته روان شوي دي. په دې اړه تفصیل نجیب عامر وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو مشران په اسمبلی کې د دوی استازي او د ګڼو ګوندونو سیاستوال نن د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاج په توګه پر لټ غځوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د فاټا د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي او خپلې ژمنې پوره کړي. د بیلابیلو قبایلی سیمو همدارنګه د پیښور او خواوشا سیمو نه په زرګونو تعداد کې خلک د دوشنبه په سهار د اسلام آباد په لوري روان شول. د مشال رادیو خبريالان له اسلام آباد راپور راکوي چې دغه پر ڈی چوک کې د احتجاجي ناستې لپاره انتظامات نیول شوی او سټیج جوړ کړل شوی دی. تر دې غړي حکومت د احتجاج کوونکو د مخنیوي هڅه نه ده کړې. په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسي د خلکو استاذ الهاج شاجي ګل وای د دوی احتجاج سولای زده
اور ان شاء الله تعالی چې موږ دغه احتجاج به داسې احتجاج وي چې دا به یو پرامن احتجاج وي. دا د صرف خپل حق حاصلولو احتجاج دی. دا د حکومت خپل غلطي دی، حکومت خپل کمزوري ده چې موږ دغه سټیج ته ورسولو کني. موږ دوه کاله کوشش وکړو، موږ دا نه غوښتل چې موږ دا احتجاج وکړو، خو حکومت مجبور کړو چې خپل حق نه راکولو. هم دوی کې بنینه منځوري ورکړې و، دوی د نېشنل اسمبلی او سېنات نه پاس کړو او دا ریفارمز په دغه سټیج کې سر کړو.
شاجی ګل وای له حکومت درې عمده غوښتنې دي. د 2013 کال په انتخاباتو کې د قبایلو ته ونډه ورکړل شي، د پیښور های کورټ دایره اختیار د قبایلی سیمو ته وغځول شي، او همدارنګه په ان اف سی ایوارډ کې د قبایلو ته 3% برخه ورکړل شي. د هیله مند چې لکونه خلک به د دوی سره په احتجاجي غونډه کې برخه واخلي.
تر دغه پورې چې اسف زرداری بم راځي ان شاء الله تعالی، عمران خان بم راځي، سراج الحق سے بم را روان دي، شیرپاو سے بم راځي، واسفندیار سے بم راځي، لکه څنګه مونږ د پېښور انټرچینج نه افتخار جوین کوي، د چرشادې انټرچینج نه یا ایمل یا واسفندیار خان کا صحت ټکو، او د مردان انټرچینج نه به حیدر هوتی مونږ جوین کوي ان شاء الله.
خود جمعیت علماء اسلام فی ګوند او د پښتونخوا ملی او امی ګوند مشران په دې احتجاج کې برخه نه اخلي. دوی لا د پخوانه د فاټا په پښتونخوا صوبا د ورګډولو مخالفت کړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې اکثره سیاسي ګوندونه د احتجاج لپاره اسلام آباد ته تګ غوره ګڼي او فکر کوي چې لدی لارې پر حکومت زیات فشار اچول کېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو، او د دغه په دغه احتجاج کې د ګډون کوونکو سره زمونږ همکار فرحت شینواری خبرې کړې دي. نو راځي چې دا ورو
ته ما خو بادشاګل نه ما په کوم کې خېلی يم، خو چې په بیمار ځان باندې زره وتلی یم، ګوتاک راس را دی، نو ډیر تنگ شوی یم. او تنگ شوی چې کندې دې دې اف سی آر نه یم، چې په بل ورځ 400 دینه په نه هغه روان شوم، نو ټوله رڼا وه. او چې په تختابیک باندې راوړې دم نه داسې تیارې ته داخل شوم چې یو سوئچ مې وکړو چې دا ځلم په موږ باندې چا کړای چې اوبه دې موي بجلی دې مو او فائدہ ته نور خلکو سره لای.
اصرار احمد شنواری مونږ نن اسلام آباد ته سره په احتجاج د جنسي خلک روان یو. مونږ د اف سی آر د ظالمانه قانون د وجه ټول قبایل په احتجاج باندې مجبور شو، ولې چې قبایلی موجوده اف سی آر نظام کې بنیادی انساني حقوق نشته. مونږ صرف دا غواړو په خیبر پختونخوا کې د قبایلو نوم هم ولیکل شي.
امان اماج احمد شاه، مونږ د نن احتجاج مطلب د اف سی آر پسې ډنګ راخستل دي. د ډیر وخت نه پسې مونږ په اف سی آر پسې ډنګ راخستل دای خو ته مجبورې له سوسا پر پات د خو مونږه تا پرم نه پرګدو چې د اف سی آر مونږه د ایجنسی نه وخنی.
حاجی شنواس و سر تخپل حق نه ملويږي، خپل حق پر روان یو. بس مونږ دا غوړو چې د اف سی آر نه ختم شي په صبح کې د زم شو. مونږ ته په صبح کې صبح یې سملی سټونه ملو شي.
تاسو مشال لري ته وګي په دې موضوع کې پاتې کیګو. څنګه چې تاسو وورئ چې احتجاج روان دی د اف سی آر د خاتمې په لړ کې، خو پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول ناستې حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو کولو ته مجبورولی شي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د هارون باچا رپورټ وګورئ.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلو استازي او د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه له حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د حکومتي کمیټې وړاندیزونه ژر تر ژره عملي کړي. له دې وړاندیزونو څخه تر ټولو مهم یې دا دی چې قبایلی سیمې باید په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. د همدې وړاندیز عملي کولو لپاره د قبایلو سیاسي استازو د پارلیمان دننه او د باندې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. په همدې ترڅ کې نن دوشنبه په اسلام آباد کې یو احتجاجي ناسته کیږي چې د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه هم په کې د قبایلو د پارلماني استازو ترڅنګ درېږي. خو آیا دا احتجاجي غونډه به حکومت دې ته اړ کړي چې د فاټا اصلاحاتو چارې ګړندۍ کړي او د قبایلو له خوښې سره سم هغوی ته بشري، آئینی او سیاسي حقونه ورکړي؟ په پېښور کې خبریال او شنونکي شمیم شاهد وایي د پاکستان په حکومتي او پوځي اسټیبلشمنټ کې داسې خلک شته چې ګټې یې د فاټا له اوسني نظام سره تړلې دي او هغوی نه غواړي له خیبر پختونخوا سره د یو ځای کېدو د قبایلو هیلې پوره شي.
قبایلي سیمه کې کوم ځای نه بدلېږي، دا سټریټیک مقصدونه دي زیاتې او قوا سره سره دغه چې کوم چارواکي دغه دین لاغې د ډېر زیاتې ګټې او د کل کلاوم چې دا راځي د پاره د سرو درنګ دي. زما په یوه ځما چې دا چارواکي د څنګه د ګورمن د لاس ورچی دا به سول ایڈمنسٹریشن کې مشته دا کمیټې اسټابلیشمنت کې مشته په قبایلو کې مشته زموږ سیاسي مشران خو محمود خان او مولانا عبدالرحمن ډېر ښکارو لړ دي هغه مخالفت کوي.
هم په پېښور کې یو بل خبریال او شنونکي افتخار فردوس بیا وایي د پاکستان مرکزی حکومت چون په سیاسي توګه ډېر کمزور شوی ځکه نو د فاټا اصلاحاتو عملي کولو تمه ترې نشي کېدای.
بلال خو په حکومت کې دننه په خپله دومره انتشار لوی دا دی چې ایم ایل این او د اسټابلیشمنت څنګه مسایل دي هغه روان دي. د فاټا ریفورمز کولو لپاره خو پولیټیکل چې اتورټی ډېر ضروری دی، احتجاج چې هغه حق دی، خو د دې احتجاج جاری ساتل او دین سره وتل په دې ټایم کې خاري داسې نه چلای ته دې بس دې مثبت دی.
د فاټا اصلاحاتو په لړ کې حکومت دا ژمنه هم کړې چې په ان اف سي ایوارډ کې به چې د مرکز او صوبو ترمنځ د مالی وسایلو د ویش او نظام دی قبایلي سیمو ته هم یو اندازه پیسې ورکوي. افتخار فردوس زیاتوي حکومت خپله دغه وعده نه ده پوره کړې او ځکه نو د قبایلو استازي مجبور شوي چې پر ضد یې احتجاج وکړي.
په دې کې یو ډېر امپورټنټ ایشو دا و چې کوم د ان اف سي ایوارډ والا مسله وه او کوم کې چې د فاټا لپاره پیسې مختص کړي هغه کې صرف د فدرال حکومت نه بلکې صوبایي حکومت هم چې مرمه دي دا هم چې لکه خپل رول وغه مغانه لري ادا کړي وسه پوری. نو دا احتجاج چې کوم و د دې یو مین وجه دا مو کله فاټا د 3% دغه سچ دغه ملاوي دا دغه لپاره دا ضروري و چې له نو تاریخ نه مخکې دا میټینګ چې دا راغوخته و حکومت نه راغوخته، نو دا د فدرال حکومت ناکامي ده.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سرحدي او قبایلي چار وزیر مملکت غالب خان وزیر د خالی پر روز مشال ریډیو ته ویل حکومت ژمند چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې کړي وعده له 50 تر 100 کلونو پورې موده کې عملي کړي. نوموړي د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو لاستازو وغوښتل چې د فاټا اصلاحاتو پر موضوع له سیاست کولو لاس واخلي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په دوسلی سیمه کې تیر شپه پر امنیتي سرتیرو وسلوالو ډزې کړې چې په پایله کې درې سرتیري وجل شوي او و نور جوبل شوي. د برید ذمہاري طالبانو قبول کړې او وایي د حکومت له سرتیري وجل دي. لبنو نا عمر دراز وزیر پر راپور لري.
شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی کې ناسرګنده وسلوالو لخوا برید په نتیجه کې درې امنیتی سرتیری وژلی شوی او اووان نور ژوبل شوی دی. د سیمینا چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکو او وی ویل چې دغه برید ناسرګنده وسلوالو لخوا تیره شپه ناوخته د وزیرستان په غرنی سیمه تحصیل دوسلی کې شوی. دوی زیاته کړه چې امنیتی سرتیرو باندې هغه مهال ډزې وشوې کله چې د دوی گشتی پرټی روانه وه او دوسلی په غرونو کې ور باندې ډزې پیل شوې چې درې سرتیری یې په موقع ووژل او اووه نور یې ټاپیان کړل. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې سملاسي فوزي روغتون ته رسولي او امنیتي سرتیرو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. مقبول داوړ چې ځان د تحریک طالبان پاکستان شمالي وزیرستان کمانډر بولي د برید ذمهوري یې په غاړه اخیستی او دغه برید کې د لسو سرتیرو د وژنې دعوا یې هم کړی. خو امنیتی ځواکونه او انتظامیه چارواکي وایي په برید کې یوازې درې سرتیری وژلې شوي او اووه ژوبل شوي دي. که څه هم د عملیاتو پس شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي او خواوشا کې د دې نویت پیښې نه دي شوې، خو لرې پرتو سیمو رزمک ګډیوم دوسلی شاوال او خواوشا کې د نوړاندې هم د ناسرګنده وسلوالو لخوا د سیمې د جرګو مرکو مشران او امنیتي سرتیری په نخښه شوي دي چې اکثره وختونو کې ذمہوري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. اوریدونکو ورځو بلوچستان ته نن سهار په کوټه کې په یو برید کې 15 کسان وژل شوي دي. د دغه پیښې تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د پېښن نن سهار هغه مال رامنځته سو کله چې یو موټر د شلدرې څخه د ازرګنجي په لور روان و چې ناڅاپه پر کاسي روډ باندې والا ډینا سړک ته نږدې د ناصرګندو کسانو لخوا ډزې وشوې. وروسته د کوټې د پولیسو مرستیال مشر او درزاک چیما او خبریالان ته ویلي دي چې دا یو اضافي پېښه معلومیږي چې موخه د ازاره قبیلې خلک په نشه کول و. د پېښې وروسته ناصرګندو وسلوال کسان پر موټر سایکل باندې په تیښته کې بریالي سوي دي، خو په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر د پېښې ځای ته رسېدلي او 15 د وسول اسپیټال تر سوال دي په کوم کې چې د درو تعلق ته هزارا قبیلې سره دي. بل خو ته تر دم غړي پوری ویډل هم د دروستي پیشپړه په غاړه نه د اخیسته. البته په کوټ شار کې پولیسو او سره دي عسکرو د مشکوک کسانو د پلټن لپاره عملیات پیل کړی دي. بل خو ته تر دم غړي پوری د هزارا قبیلې لخوا پر نننۍ پیشه باندې څغ برګون نه دښکاره سوي، خو پر تیرو پیش باندې هزارا دیموکراتیک وند او بلوچستان شیعه کانفرنس امیش سخت خوښنان څرګند کړي او د حکومت څخه د وسلوالو ډلو بیا په خاصه توګه دغه سانو په زړه د سختو ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړي. څوک چې پر هغه ظاهرینو باندې په بریدو کې تورن دي کوم چې د عبادتو لپاره د کوټ څخه و ایران ته د تلو پر مهال په لار کې د هدفي وژنو ښکار شوی دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې د تیرو 15 کلو راهیسې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده او تر اوسه د 400 څخه زیاتې په هدفي وژنو کې د هزاره قبیلې کسان وژل شوي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو اردو پیښور ته. پیښور کې نن د فاټا سیکریټ مخې ته په قبایلي سیمو کې کارکونکي کانټریکټ ملازمینو یو احتجاجي مظاهره ترسره کړه. دوی له فاټا سیکریټ له چارواکو غوښتنه وکړه چې دوی ته د تیرو شو میاشتې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. نور تفصیل غلام غوس راکړي.
زمانوم جمشیر خان دے دے آل پروجیکٹ خلت امپلائی یونین صدر یما او زمونگا نن چی دا پروٹیسٹ دے یو خدا دے چی سمرا دے ایڈی پیس چی کم پروجیکٹ امپلائی دی ففاٹا کی دا غیر طولو تنخواگان چا دا پینزو میاشتونا بندی چا دا شپگو میاشتونا بندی چا دا دری میاشتونا بندی پا دے کی چی کم دے موبائل اسپتال دے آئی کیر پروگرام دے دے کی ملیریا کنٹرول پروگرام دے دین علاوہ بیجنسو کی کم چی ایڈی پیس کار کوی دا غیر تنخواگان بندی دا غیر متعلق دا مونگا دا سیکٹر فائنانس خلاف دا پروٹیسٹ ہو
زمانوم محمد جان دے یم دا باجوڑی نسے یو ورگزی نسے کی کار دا سیدې چې موږ پراجیک باندې خبرند یو لس کالو نه یو هغه موږ دا غدي اړې ملاویږي څنګه چې عام یو ټاټکی والا ته ملاویږي 500 روپے ملاویږي هغه نه ملاویږي شپږو میاشتې بعد ملاویږي هغه خو موږ بلارو لګی زمو خو بچی موږ بډاګان شولو قریبا ورېش کېدو والا یو په کاردار چې خو موږ ریګولر کړی شو بلدار تنخواه په خپل ټیم راکړي چې خپل بچو له بری زغه
زمانوم شبنم نسرین دي سلور مې شوی دي چې زمو تنخواګان بند دي زمو غات مطالبه داد چې زمونږ د تنخواګانې کولاو کې زمونږ د کور نغارم باندې شوې زمونږ بچو فیسونه دي او مونږ باندې ډیوټیا نه کوي مونږ خپل پیسو باندې ځو مونږ سره خوش کرے پیسې نشته مونږ څنګه ډیوټیا ته لاړ شو ز فاټا موبایل ټیم اسپیټال کې
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو، وفاقی حکومت ویلی چې په ولسی کچ د فتوا ورکولو د مخنیوي لپاره د عالمانو پوهانو یو کونسل جوړ کړی ځکه چې فتوا ورکول یوازې د ریاست ذمواري ده. تفصیل سراج ظهیر راکړي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د یاد وزارت ویان عمران صدیقی وویل چې هیڅ یو تن ته حق نه دی ترلاسه چې د چا پر ضد فتوا ورکړي یا څوک مسلمان یا غیر مسلم وګرځوي ځکه چې دا د ریاست ذمہواری ده او ریاست به فتوا جاری کوي. نوموړي زیاته کړه،
انټیریئر منسٹر نے قومی اسمبلی میں بیان جاری
د داخله چارو وفاقي وزیر په قومی اسمبلی کې بیان جاری کړو چې هر دویم تن په سوشل میډیا باندې فتوا جاری کوي نو هیڅ چاته دا حق نشته. نو د دې لپاره د پاکستان مذهبي چارو وزارت د عالمانو او پوهانو یو کونسل جوړ کړو چې پکې د ټولو مسلکونو خلق موجود دي. نو په روانه اونۍ کې بعد د عالمانو یو غونډه را بلی چې پکې به ټاکل کیږي چې دا خلق کوم فتوی جاری کوي چې د دې د مخنیوي لپاره یو کړنلار جوړ کړی شي. مشال ریډیو چې د مذهبي پوهانو او د پیښور پوهنتون په خوانی مشر ډاکټر قبلا یاز نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وی حکومت له پکار دي چې دې لړکی عملی ګامونه پورته کړي ځکه چې د دې بډېری بدې نتیجې رامنځته شي.
دا سه قانون نشتا او دا قانون جوړول پکار دي ځکه چې په هر کور کې او په هر کلی او په محله کې چې خلک کینی او د یو بل له کفر فتوی شروع کوي نو د دینه ریاستی استحکام ته او معاشرتی ارتباط ته ډیر غټ نقصان دی او تاوان دی. نو باید چې قانون سازی هم وشي او تبلیغات هم وشي د جید علما په سرکردګۍ کې چې عام خلک او عام علما د دینه منع کړی شي چې انفرادي طور خلک ته کفر فتوی یا د الحاد او د گمراهی فتوی په خلکو باندې لګی.
دروانی میاشت په دویم نیټه وفاقي حکومت له قومي اسمبلی څخه انتخابي اصلاحاتي بل پاس کړی و چې پکې د سوګن اغستو په طریقه کار کې د بدلون خبر شوی و. خورستو د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال د دې خبرې رد وکړو. وی ویل چې دا دفتری غلطي و چې لری کړی شوی. د دې بل په پاس کېدو باندې په سوشل میډیا د حکومت پر ضد بیانونه راغلي وو او په حکومت یې ټکونه کړی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو دا اوریدونکو ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. پاکستان او چین د امریکا د دفاع وزیر لوري د چین د یوې کړې یو سړک پاړه کړې سرګندونو ته غبرګون ویلی دی. جیمز میتس د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ ته په اشاره سره ویلي وو چې یوه کړې یوه لاره تر لانجمنې سیمې تیریږي. په دې اړه باندې نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د یوې کړې یو سړک پاړه د خبره د اکتوبر پر درېمه نیټه په واشنگټن کې د کانګرس فوجي خدمتونو کمیټې ته وکړه. د کمیټې یو غړي ګیری پیټرز له هغه وپوښتل چې د چین د یوې کړې یو سړک اقتصادي نوښت به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز وکړي او کنه. د دې په جواب کې جیمز میټس د چین پاکستان اقتصادي راهداري ته په اشاره سره وویل چې یوه کړې یو سړک تر لانجمنه سیمه تیریږي.
Regarding one belt one road, I think in a globalized world
the UE kadai UE lar projo pad bawam che fikr kaum pa alamgiriyat ya pa usani tadali nadai ki dere kadai aw dere lare ya sadakun di aw he chyo hewad bayat janta padis targawun guri che de UE kadai UE lar jodawalo hukm nawar kadi lade sara sara de UE kadai UE lar de projo sadak la lanjmani simitirigi aw zma pan da khpala de yow dawal hukm ya amr ya de mashrai paida kawalo nazuk halat hi
establish that sort of a dictate.
پاکستان او چین دواړه د جیمز میټس څرګندونی رد کړي. بیجینګ او اسلام آباد د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر یو شمیر پروژو کار کوي. دا راهداري د هند او پاکستان ترمنز لانجمنی سیمه ګلګت بلدستان څخه تیریږي او هم په دې اساس نوی ډیلی د راهداري تړون رد کړی وو. خو د دې سربېره هم له تیرو څو کلونو راهیسې یو شمېر پروژې بشپړې شوي او پر ځینو لا هم کار روان دی. چین او پاکستان وایي چې له وخت تیرېدو سره به د راهداري اقتصادي حجم زیاتوي، خو پوښتنه دا ده چې د امریکا د دریستو راتلو وروسته به دواړه هیوادونه د راهداري پروژې آیا د نور پراخولو جوګه سي او کنه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال اکرام هوتی فکر کوي چې راهداري له خنډونو سره مخامخ کېدلای سي.
زما دا خیال دی د ترسو پورې هند، امریکا او پاکستان او چین په یو ځای ناست نه دي. په دې باندې د دې به څه چل کېږي؟ دا تنازع چې دا به په څه جوړ حل کېږي؟ تر هغه پورې ټک ټک کار خو به په دې روان وي. خو څه ته چې فنکشن کېدل وایي هغه سټیج ته رسېدل ولې چې دی کې 2025 پورې به دا فنکشن کېږي. نو هغه سټیج پورې رسېدو لارو کې خرنډونه شته. یو خرنډ دا دی سیدا تنازع دا، بل خرند دا دی کې تر هغری روان دا او هغه تنازع که حل نشي نو تر هغری به سیوا شي نو دا دوه خرندونه بوي.
خو د چین پاکستان اقتصادي راهداري پاړه د پاکستان د پارلمان د کمیټې د واکمن مسلم لیگ نون غړي رانا افضل خان بیا ټینګار کوي چې د امریکا د ریس به د راهداري پر راتلونکو هیڅ اغیز ونه کړي.
چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور بالکل نه رکےگا.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري کار به بالکل پر ځای ونه دريږي، بلکې دا بل پلان سره سم مکمليږي. په څو میاشتو کې د نن به تاسو وینئ چې زموږ د سامان وړونکو ټرکونو قافلو تګ راتګ به پیل شي. اوس خو پروسه کال هم د 200 لاروي او قافله په آزمایشي بنیادونو تللې و، خو اوس د ټکسلا او ډیر اسماعیل خان ترمنز یو لنډ لار جوړیږي چې ډیر جرب مکمل شي. نو بیا و پر دې سړک د پاکستان، چین او نړۍ ترمنځ په تیزی سره تګ راتګ پیل شي.
شروع هوځيږي چاینا او پاکستان او دنیا کې درمیان.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري دغه تړون په 2013 کال کې سوي او چې لمخې به د 55 ارب ډالر په لګښت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړکونو، اورګاډي پټړۍ او اقتصادي سیمو ترڅنګ یو شمېر نورې منصوبې جوړې شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې دونی می بجی کې دونکو دی د دونی می بجو د خبرونو لنډیز د بشیر غواخنه.
نن د بیلابیلو ګوندونو پښتانه سیاستوال د مدني ټولنو غړي او ځکهونکي په اسلام آباد کې راغونډ شوي او د قبلي سیمو اصلاحاتو لپاره مظاهره کوي. دوی له حکومت غواړي چې زر تر زره د سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. نن سهار د بلوچستان په سر خار کوټه کې پر یو موټر شوي ډزو کې 15 کسان وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی. د کوټې پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیمه خبرې لاندې وویل په وجه شو کې 3000 شیعه وګړي دي. تر اوسه کومې استوالې ډلې د حملې ذمہواري نه ده منلې. د یو بل خبر تر مخه یو امنیتي چارواکي د نوم نه خود بشت نن مشال ریډي ټول بیګا د شمالي وزیرستان په دوسلي تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو برید کې درې پوځیان وژل شول او زخمیان شول. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې ده. په قبلي سیمو کې پر قرارداد کار کوونکو یا کانټریکټ ملزمینو نن پېښور کې د فاټا سیکریټریټ مخې ته مظاهره وکړه. دوی وایي له څو میاشتو راهیسې د 1500 ملزمینو تنخواه نه ده ورکړل شوې او حکومت دې زر دا مسله حل کړي. د پاکستان لرې شوي وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف او د هغه زوم کیپټن صفدر اوان نن د درغلیو په مقدمه کې احتساب عدالت ته وړاندې شول. پر دوی تور دی چې په لندن کې د کورونو اخیستل روښانه نه دي. د گرفتاری مخنیوي لپاره د دوی ضمانتونه عدالت منظور کړي دي. د سره صلیب نړیوال کمیټا یا ICRC وایي د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې د پام وړ کمواله په افغانستان کې راولي. د افغانستان لپاره د سره صلیب مشر مونیکا زیناری لینن په کابل کې خبر وړاندې کړ چې د دوی کارکونکو ته ورپېښو خطرونو له وجې د خپلو فعالیتونو په کمولو مجبور دي. د بوزنیا هرزګوینه یو عدالت د 1990 مکلنو په جګړو کې په جنگي جرمونو تورن د مسلمانو ځواکونو قماندان نصیر اوریک او دغه محل یو پوزي افسر سبحان الدین موهیک بری کړی دي. او د ایران عدلی تایید کړی چې د 2015 کال د اټمی تړون منځګړو په ډله کې غبرګ شهرت لرونکي یو تن ته د جاسوسي د تورنو له کبله د 15 کلونو قید سزا ورکړل شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونو لنډیز مو د بشیر واخنا اوریدو او سو خراغلی دی د ونی د خبرونه مشالونه. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبريال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنيري جوړ کړی دی. نو راځي چې وورو مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنيري مو د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبريال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. میر مهدی شاه بچا په کال 1988 کې د جنوري په شپږم نیټه په خبر سر نږدې په کانکولی کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدل و. دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدی شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هېریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نور البصر امن نورو.
مهدی بچا په شپږم جنوري 1985 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کړه په داوځي سیمه کوم چې د پېښور سره په خوا کې د چاڅه د روډ باندې پرته ده. دغه ته یو کلی د کانکولا پاوې کې د پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهور ده. د دې وجنه بادشاہ باندې مهدی بادشاہ باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په دې دنیا کې خلک د مهدی بادشاہ په نوم باندې پیژني. مهدی بادشاہ داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حق باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم یې هغه ضرور حاصل کړي، خو د بعضی کتابونو کې د ده مجدي لیک هم شته. نو د دې نه دا پته لګي چې یاره مهدی بادشاہ عصري علوم دون نو لوستي نو مذهبي علوم ضرور لوستي زکا چی په قلم کې دغه مذهبي رنگ ډیر واضح دی او د لیک نه پته لګی چې را دي خلص ته تړي وو.
مهدیشا بچا لزلمی او چې د خدای خدمتګر تحریک هلې زلې خ په جوبن کې وي د نور زلمو په شان هغه هم د بادشاہ خان د فکر او فلسفه نه الهام اغسته او بیا یې خپل ټول ژوند د خپل قام او جبې خدمت ته وقف کړو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او سړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتګر تحریک د مشرانو سره د مهدی بادشاہ د نزدېکټ پاړه صدا سوایي. مهدیشا بچا چې
په بادشاہی باندې مشهور دا د خدای خدمتګارو په کړای کې دا د اخیر کلیان کې یو کړای و ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو مال شه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان نه وتل کتر و دی نه په عمرونو کې نور کوم د سو کاله کشر و خو بس په مرتبه کې و په رتبه کې و په دوی سره برابر و د دوی د سټري اوربالیا و ما په دې اخیري عمرونو کې ښه ډېر ډېر لیدلی دی د پښتو ادب کې انقلابی سڑے
لکه څنګه چې مو اوریدل مهدی شاه بادشاہ بادشاہ خان ته ډیر نږدې وو او کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل نو مهدی بادشاہ با ورل ډیر په باقاعدګي لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمہواری پر مخ وړي وي. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو
د بادشاہ خان د تحریک په حواله باندې لکه دا باقاعده او دغه چې بادشاہ خان د دې لا کانفولي سره چې کله د کانفولي کې څه دی هغه براته دي د سنګان مشورې په د بادشاہ خان په خوفه کې باندې چې مهدی شاه بادشاہ شمار بل طرف ته دوران د دې یو دغه د دې بهار کې سره فسادات شي په دې دوران کې نظر فسادات کې د دې شابه چلاړ او د دې ډېر ورځې ډېر مدغه دې لو هغه نه خلک را دې کوشش ته پر دې پوری چې د دې تور خل کوي چیر دې او پاتې وي په هر حال د هغه کردارو چې کوم دې یو صحیح خدای خدمتګار چې هغه سره د دې د خورې پوری یا د دې د سیاست پوری یا د دې د معاشرے پورے سماج پورے محدود میں بطور ہندوستان کے لگا یہ مثال ہم قائم کرنے کے لیے الفرضان بطور لقبی کی گردی کا عرض کسی بھی تھی مودی سے دیا غزے کے غفل کردار الٹم دے 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 سیاسی افکار کا حوالہ باندھے دل زیادہ پختون مزدور پاتے چلے گئے پختون مزدور آغا خلق کی جگہ بادشاہ خان کے سمجھے آغا پدے نیو غور کرے تیرے دا خالی پدے بھی کتان دی اگر پدے غور کرے تیرے دی زمان دے دی پدے سر دا غرن تبی دی او یو دی دا غوم داری ما آجی تم دا وقتی لکدی بانی ما کتاب بھی کلے دی نو آغا دور کے لکدی بادشاہ خان کے سمجھے آغا با دا خپل ذاتی مخلیم دی سر شرکو لے نو با دا گرون سیاسی آوالی سرو گورو نو زمان خیال لے کے دا بادشاہ خان کے کم لکدی مخصوص خلق یہ بھائی کے میری شاہ بھاجا یو ڈیر اہم اور یو ڈیر بنیادی کرے
میر مهدی شاه بادشاہ دی یو لیکوال په هیڅ د شلم پیړې په لیکوالانو خپل اغه سپری خې دي دا غ افسانې د خدای خدمتګار تحریک سره د ترلو واقعیاتو تاریخ ته او په ډیر خوندور انداز دا غ وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېدی شي. دا مهدی بادشاہ د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او وسی هم ډیر لیکونه ناچاپ پراته دي. په دې اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
دغه افسانه چې دا هغه کې هم نشان او پټه او د بډای ټال دغه ټولې افسانه چې دا هغه وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه څنګه هغه کې هم یا چې هغه سیاسي رنگ غالب دی او د خدای خدمتګارې دا وی چې کوم میسج دی هغه چې کوم تبلیغ دی هغه باقی ده د په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدې شو موسسې دی شي هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي که هغه یادتانه تخلیق کړې ده که هغې تخصیصي لیکنه کړې دي تخلیقي لیکنه دي او که تنقیدي دي هغې ټولو کې دغه د خدای خدمتګارۍ هغه شعور باقیده طور باندې خپل نظر راځي.
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیره موده د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده. هغه سوس وزله د برتانوی او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی ده، خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریخي او د قلم په وسیله د خپل اولستونز را برسره کړی دي او د هغوی لارښودنه کړی ده. ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعیات په خپلو افسانو کې داسې خوندي کړی دي چې د رښتیا او ګمان پکېږي. نوموړی زیاتوي
خدای چې مدخار په طاهر دوان کې مې بشاب آزاد چې په زلمه وو د پاکستان جوړې دو نو په جوبن کې وو خو د هغه وخت کیوب خانه دي تاسو لکه څنګه چې پاکستان ته جوړې دو د پرته د خدای خدمتګارو حکومت مرش وشو لکه انسان مسلم دی حکومت جوړ شو د په کیوب خانه کې د شپږ کال کې چې څومره ظلمونه په خدای خدمتګارو باندې شوي دي اگر په دې افسانو کې تاسو لکه ما چې څنګه ورته وایي چې په خپل مخ کې څنګه پای نه کې کوي نو دا څه پکې کتل کېږي چې پاکستان د دې بعد دا چې یو خدای شي بنګار اکثر خدای شي بنګار او غریبانو نه وته دا هغه کس په دې په کې ډیرو نو عرب یې کریم خان یې چې دا څه دی وسړي کې سکه چې را وستو به دا کې دومره وو دومره وو نو چې هغه لیوانې شو او هغه ته دا په دغه کې په هغه کې چې نو دی چې هغه وسلو کولو او څه به ورسره دا وانا پاکستان زندہ باد زکه چې په دې خانه کې بیا ظلمونه کولو چې ورته چې تقریبا د نپریرو چې تاسو له ځان یې ویلې پاکستان زندہ باد ټول زکه چې بیا چې دا رښتیا کې شي دا دروغ واقعیت نه دی.
چرنکار مصطفی کمال وایي مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو، د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیث د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخې ته خې دي. نو موړې زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله غل د افسانه یو ډیر زی نقاد د پښتو افسانه ناري به دا خبره کوله چې را د دې په افسانه کې یو خپلې هغه د تحریک او دا د سیاسي اثر چې باندې دي پنیر بیان کړی دی دغه شی د دې هغه افسانه چې کوم څه هغه دغه مې پکړې دي په دې به سره چې کوم دی بیا کوم دوه ګور مې یو شاعر مو ټول نه را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار دی دا چې پانی شته چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږ هغه ماري دي د ټول نزیات زما په خیال د افسانو مضمون چې کوم دی هغه دې په پښتو کې دا ټرند شروع کړی چې د ټول نزیات افسانه مضمون افسانوي مضمون چې کوم دی هغه دې الی کړو چاته دې د دې په افسانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دي هغه د انسانیت سره تړلې د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې د افسانو موضوعات دي هغه د دې معاشري یا د دې خلکو سره تړلې دي د دې کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو د رکشو د لارو کې د کلو د باندو د دې خلکو نوی راغت دی په هغه باندې وګو چې هغه سیاسي افکار هم په هغه کې پیل دي خو زیات تر کوم دی د انساني همدردۍ او د انساني جذبې چې کوم موږ د ورته دین د دې افسانه کې هغه په دغه والا باندې دی بیا دی د یو مفسر قران په دې باندې د سوره فاتحه تفسیر کوم دی هغه دې لیکلی و هغه چاپ شوی دی په پوره لکه دغه دې یو ډیره کارنامه ده چې ډیر زبردست هغه پښتو کې ډیر هم څه هم یو تفسیر دی وړاندې کولو کوشش کړی دی دا غیر علاوه چې کوم دی نو د دې مضمونه د شاعری هغه ځان ته یو بل خوند د رنگ او بلکې یو مخدی دا زمي د مخدی ادب یو
مصطفی کمال وایي چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې وو، له دغه قبله د خپلو بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړی شو. د ژوند اخري ورځ شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تیر کړې او د بدبختۍ خبره دا ده چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم سمرستا نه و شوې. نوموړی زیاتوي
دغه نور خلک چې شوی دي په خدای خدمتګار تحریک کې
دا هغه زیاته برخه چې کوم دی دا هغه چې کوم د سر غړي نتایج باچا خان به واخلي او باچا خان په دې چې کوم دی د پټ ولاړه کوم د خپل پای کې دی شابه چې دغه تکلیفونه د جیلینو د پابندو او د ډېر لکه دا چې د دې په کې د غربت تاثیر یې هم د دې بچی کې کوم دی هغه په داسې حالت کې دی چې لکه مطلب دا چې د خپل بچی ځای ته ونه رسېږي او هغه د دوړو اولاد هغه په معمولي معمولي کارونو روزګارو بیا دي دې نه پته لري چې مستقبلو کې څنګه دې د دې طریق لپاره دې سوچ او د دې فکر لپاره قرباني کړي.
د ژوند په خري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو ډېر حساس بندو او د سره عزت ډېر غم او درد ورسېد. په سیاست کې برخه ناخسته او د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړي وو. ډاکټر وقار علی شاه داغي د ژوند د دغه دور پاړه صدا سوای دي.
د ما سره ډېر زیات مینا وا او د په هغه کسانو کې یو ما چې یو څو کسان د کډې په پروتو د هغه او هغه ماته کور ته نو کوي نو لکه جړینو ما بالکل پر راتو راځي جړینو د په مخ کې دامن دی او هغه خیرو مر یو ځل سو سو ځلې پر دې خبره باندې جړلې دي ځکه چې په پاتې کې تاسو ما او میٹنگ کے
تحریک دا نوموړی مبارز په کال 1989 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد د تحریک دی بل نوموړی مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی مشالونه خبرونه مورید اوس وخ راغلی دی د بلې ونی د خبرونی د سولې پر لور د سولې پر لور د دې ونی خبرونه تاسو ته پاره بشیر غوخ جوړ کړی دی او دا ونی د خبرونه تاسو ته پاره په عمومي توګه هم بشیر غوخ جوړی نو را دي چې وورو د سولې پر لور
د سولې پر لور
ملګری ملتونه هر کال د اکتوبر 2 نیټه د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږی ګوچې د پښتنو په سیمو کې روانې جګړې بغیر له تشدد څنګه ختمېدل شي. زه بشیر غواخم هر کله مکوم. اوریدونکو د اکتوبر 2 تاریخ د مهاتما ګاندی د زیږیدو ورځ ده. گاندی د هندوستان لپاره د انګریزانو پر ضد بې له تشدد مبارزه وکړه او خپلواکي واخیسته. ملګری ملتونه د هغه د زیږیدو نیټه یعنی د اکتوبر 2 تاریخ هر کال د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. گاندی پر جګړې باور نه درلود او همیشه ویل چې خبرې له جنگ ډیر اغیز لري نو ځکه ستونزې باید پر شخړو نه بلکې مذاکراتو حل شي. د پښتنو په ډیرو سیمو کې د روانو جګړو او د دې جنگونو د روحي اغیز لکبل زیات خلک ستونزې د خبرو په ځای د فزیکی زور په آزمویلو حلی. نو آیا په داسې حالاتو کې دا ډیر سخت کار نه دی چې څوک دې ځان له تشدد کولو وساتي؟ د امریکای په برکلی پوهنتون کې استاد او د عدم تشدد لپاره د میټا سنټر بنسټ ایښودونکي پروفیسر مایکل نیگلر وای دا کار مشکل نه دی.
It's not too difficult if you know how to reach them.
کتالیه چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهور کیسه ده چې په بغداد کې یو ډله ځوانانو د عدم تشدد لپاره د مبارزینو غونډې ګډوډولې. نو په هغوی کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسو دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دې خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثاله څرګندیږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډیر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کیدای سي اسانه نه وي، خو سپک لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، که تشدد څخه ځان ساتل دومره اسانه وي، نو بیا خلک ولې جنګونه کوي؟ څېړونکي د دې ځواب د نفسیاتو سره تړلی بولي. وایي پښتنو سیمو کې د پرله پسې جګړو له وجې خلکو ته د تشدد استعمال عادي خبره ښکاري، نو ځکه یې جرګې مرکې پرېښي دي. عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري، د پښتنو په تاریخ کې د عدم تشدد له لارې خپلو هدفونو ته رسیدو لپاره پیژندل کیږي. د تعلیم خورولو لپاره د نوموړي په نامه جوړ بنسټ باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وای،
دی عملی فایده اخیستو د پاره خو دا ډیر زیات لازمی خبره ده چې دی اغي د جون باندې اگر چې کارو شو، فلمونه پی جوړ شو، ډرامې پی ولیکلې شو، کتابونه پی ولیکلې شو، مقالې پی چاپ شي، پی ایچ ڈی مقالې هم پی ولیکلې شو، خو د سره سره د داغې د خورولو او دنیا ته د رسولو ډیر زیات ضرورت دی. هغه د کانفرنسونو شکل کې کېدای شي، په تعلیمي نصاب کې نه داسې مدرسې یا داسې سکولونه خلاصول لکه څنګه چې اوس باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کوي، چې داسې سکولونه خلاصول چې هغه کې د باچا خان باندې باقاعده یو سلیبس موجود وي او نوی نسل ته دا خبره رسول. دریم دا چې د هغې د خدای خدمتګارو د پورا ډسکورس یا پورا بیانیه یا پورا چې کوم د هغې نریټیو وه، د هغه نریټیو هغه اجزا چې هغه موجوده اقتصادي، بین الاقوامي، سیمه ایز، سماجی او سیاسی اقدارو په مخ کې وړو سبب ګرځې دي شي، هغه دنیا توازیه کول مخې ته خودل. لږ موده مخ کې یو کتاب لیکلو راج موهن گاندی، هغه دا خبره کوله چې دا د باچا خان کم پیرډایم یا د باچا خان چې کم فکر وو، د دې فکر اوس دنیا کې د ټول نه زیات ضرورت دی.
پسملار شیبیلار ولی سوچ خموشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا و باچا خانی پکار دا بختنو دا سخوار و زار ولی پسملار شیبیلار ولی سوچ خموشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا و باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی
اوریدونکو، په نړۍ کې ډیر داسې مثالونه شته چې وسلوالې ډلې د جنگونو په کولو سره خپلو هدفونو ته نه دي رسیدلي، خو د خبرو له لارې یې شخړې حل شوې دي. په افغانستان کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند او افغان حکومت ترمنځ د سولې بریالۍ خبرې تازه مثال دی. حزب اسلامي ډلې تر 15 کلونو پورې جګړه وکړه، خو اخر هم د سولې مذاکراتو ته کېناستل او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې په 2014 کال کې د سولې تر تړون لاسلیک کولو وروسته د تشدد لارې پرېښوده. د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار پر طالبانو هم غږ وکړ چې د هغه په شان وسله کېدی او د افغانستان د سولې لپاره د حکومت مذاکرات وړاندیز ومني.
موږ مصالحه کوو، د جنگ په ځای مو د مذاکرات او خبرو اترو لار وکړه. هغه چې غواړي افغانستان کمزور ہے، د ملت د ارادې په وړاندې دې نه ودرېږي، د ملت سره د دښمنۍ لار دې نه غوره کړي. پرېږدي چې افغانان پس له 100 لسیزو جنگ، وینو، اور، بمونو، دود، لوخړو، هجرتونو نه پس یو باامن افغانستان او یو قوي مرکزي حکومت ولري. مولا اندی هو دا عزم و اراده و هیله سره راغلی. سوق چل روان بحران او وسنی دردناک حالت د افغانانو ژغورنه غواړي موږ ورسره یو
د سولې پر لور.
اوریدونکو مخکې مو واوریدل چې تړونکې تاکید کوي چې جګړه د مسلې حل نشي کېدی، بلکې شخړې باید د خبرو له لارې حل شي. خو تر اوسه طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لپاره د کوششونو سربېره هم ګټور مذاکرات نه دي شوي. د روانې جګړې له کبله له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان او افغانستان اړیکې هم خرابې دي. افغان چارواکي پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو اسلام آباد یې ردی. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی و. هغه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ملاقات کې د امنیت او سولې سره تړلو مسایلو خبرې وکړې. د افغان ولسمشر یو وین نجیب آزاد وای جنرال باجوا ورسره داسې ژمنې کړې چې دوی یې د سولې لپاره هیله من کړل.
نړیوالو هغه مبارزه ترورزم په وړاندې د دې ملاتړ پرته د بل لار نه لري. د اوس دا درکړې ده او په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول شو مشته داسې تعهدات د پاکستان لخوا راکول شول چې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي. همدارنګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمې نه دي دغه په ښه کېدو کې به پوره پوره کار کوي او صادقانه کار به کوي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه اوري. ځینې څېړونکي وایي چې د سولې لپاره خبرې ډېری او عمل کم کیږي. لدغه سې کسانو په کابل کې د شخړو د حل او سولې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری هم دی. هغه زیاتوي د تشدد ختمولو لپاره د پاکستان او افغانستان خبرې ضروري دي، خو باید چې د دوی سره د څلور اړخیزو غونډو دوه نور ګډونوال چین او امریکا هم باید د زامنانو په توګه ناست وي. نوموړي سره زموږ همکاري فرخنده اسد خبرې کړي او لومړی یې د پوښتنه کړې چې آیا پاکستان د افغانستان سولې لپاره څه عملي مرسته کوي. شي
د دواړو طرفو په دې باندې دا تاکید کیږي چې باید هغه څلور اړخیزه کوم میکانیزم چې وو هغه باید بیرته شروع شي. د پاکستان افغانستان چین او د امریکا ترمنځ دا څلور اړخیزه کوم مجالس چې ول د تیر وخت هم د ورقې په سر هغه آن پیپر چې موږ ورته وایو ښه پلان درلود، خو مشکل هلته دا و چې دغه پلان تطبیق نه شو. د پلان د تطبیقولو دپاره داسې یو هیواد ته ضرورت ده چې هغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي او په عین وخت کې په حیث د یو ګارنټر رول ولوبوي. د افغانانو له طرفه د لومړي نظر دا ده چې چین دا کار کولی شي، او که چېرته چین دې ته رضایت وکړي چې دا کار وکړي، منطقوي هیوادونه هم باید افغانانو سره یو ځای شي او پاکستان باندې فشار راولي چې د سولې پروګرام کې یو مثبت رول ولوبوي.
دا د کوم بندیانو خبره چې کیږي، څنګه چې حنیف اتمر کړی دا په ټویټر باندې هغه یو سټیټمنټ هم شو کړی دی، که مونږ دې تراشو چې آیا د دغه بندیانو د خوشی کولو دا یو خبره، او دا شان داسې نورې کومې خبرې چې هغه د پاکستان لخوا مهمې خبرې چې یو سو وی د پاکستان لخوا وشي، د دوه هیوادونو باور هم پرځای شي او د سولې د مذاکرات هم پرمخ لاړ شي.
زه فکر کوم د بندیانو تبادله تر یو حده پورې د پاکستان د اسلام آباد او د کابل په منځ کې هغه د اعتماد فضا راوستلی شي، خو دا به ډېر مشکل ووایي چې که چېرته بندیان سره تبادله شي نو سوله به په افغانستان کې راشي. زه فکر نه کوم. یوه خبره یو خو دا تقاضا ده، بله تقاضا چې مخکې مو خپلو خبرو کې وویلې دا ده چې پاکستان باید خپل حمایت د افغانستان د دولت نه اعلان وکړي، چې د افغانانو توقع دا ده چې اسلام آباد په دې کې طالبانو باندې فشار راولي چې راشي او کابل سره کښېني مذاکره وکړي.
د سولې پر لور.
اوریدونکو همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
خ
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پتان دی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره بوورې چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هری نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه پورس